السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر یو شمیر پخوانی لوړ پوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت دې کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي.
دا خو که یو پنځه کسی یا ټول نظام هم په بدنامیږي ځکه دوی د خپل عادت څخه اوړي نه.
په دې اړه به چې آیا طالبان د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو د لرې کولو لپاره دا خبره کوي او که په رښتیا نه غواړي داسې کسان چې پخوا په فساد کې ښکېل په راتلونکي کې په کابینه کې شامل نه کړي د سیاسي چارو له یوې کتونکي سره مرکه کوو. که د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې وروستیو ورښتونو په دې هېواد کې د وچکالۍ د کمېدو په اړه هیلې زیاتې کړې، بې ځایه شوي یې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ماشومان تورسرې د ناروغه دي، واوره راساسي، واوره د اسمان نه راځي، زموږ د ماشومانو په وجودونو باندې نخلي.
په دې اړه مو د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره هم مرکه کړې ده.
او روختونه تل د وچکالۍ مخه ډپي او وچکالۍ ته د پای ټکی کېږي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه مهیروي د خزل لپاره او اساسي بشري حقوقو. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته مخته وړم، خو پایله د سات په مهمو خبرونو کو. زما همکار اجمل انده خبرونه چمتو کړی.
وروستیو سیلابونو او ورښتونو په بدخشان، هلمند او ځینو نور ولایتونو کې خلکو ته تلفات او همدارنګه مالی زیانونه اړولې دي. د طالبانو رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر د پخواني ولسمشر غنی هغه ادعا رد کړه چې کابل کې کفاتې وای وشل کېده او کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی په پاکستان کې و څېړنیز اداره وایي چې په دې هیواد کې ترهګر بریدونه زیات شوي. د هلمند په ګرمسیر او واشیر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې. د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر ازادۍ راډیو ته د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ویل چې تېر شپه په دې ولسوالۍ کې سیلابونو څلور کسان وړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. نوموړی وایي د یادو کسانو په اړه د سیمې خلکو پلټنې پیل کړې دي. دغه ورځ په هلمند کې میش خبریال حضرت محمد روحاني ازادۍ راډیو ته هم دا مسله تایید کړه. نوموړی وویل چې ګرمسیر ولسوالۍ کې هم د زیاتو ورښتونو له امله د یو کور چتر لوېدلې.
په واشیر ولسوالۍ کې چا ماتم زنګ واري چې څلور کسان اوبه وړي دي او په زرګونه شمسي داري مات سي دي. د تر څنګ یو شمېر کورونه مړ دي. تر اوسه معلوم نه دي خو کسان اوبه وړي تر اوسه پرې مرګ او ژوند او هغه چې د کور په اړه معلومات یې نشته. ګرمسیر ولسوالۍ کې وو کسان د چت د وټو د بزګرۍ د عمله.
موږ په دې اړه په هلمند کې د طالب چارواکو څخه سره د تماس هڅه وکړه، خو تر اوسه پورې هغوی راته د سیلابونو په اړه جزئیات نه دي راکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو ورځو شپو راهیسې په هلمند او اروزګان ولایتونو کې ورښتونه پیل شوي دي. خو دا ورښتونه په ټول افغانستان کې دي چې په ځینو ځایونو کې واورې وریږي. په بدخشان کې د واورې د خوېدو په یوه پیښه کې 50 تنو خپل ژوند بایللې. یوې سیمه ییزې سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون مازیګر مهال د راغستان ولسوالۍ په تاجلدره کې رامنځته شوه. برف کوچ هغه 15 تنه چې د سین په غاړه د زرو په منځلو بوختو لاندې کړل. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخانی ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا رد کړي چې کابل کې پاتې وای وشل کېده. ملا برادر بیګال ملي ټلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې دا خبره وکړه.
کاغه بچاو کګداو کارتو کو په دې اداره کې مرد طرف ورته اپو نو موږ به څنګه یا اشرف غنی وجالې یا بمبل وجالې موږ عادت تجمنو موږ د خپل مشرتابه چې کوم هدایت موږ تاسو او هغه موږ ټول مجاهدین ورته تجمنو.
که څه هم ملا عبدالغنی برادر د طالبانو لخوا عمومي بخښنې ته پر خپل ژمنتیا ټینګار کړی، خو تر دې مخکې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو ادارو ویلي طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د پخواني حکومت یو شمېر نظامي چارواکي نیولي، ربړولي او یا هم وژلي او په ځینو مواردو کې عمومي بخښنې ته پام نه دی کړی. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی په پاکستان کې ترهګر بریدونه زیات شوي. دا د هغه څېړنیز ریپورت موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون خپور شو. په دې ریپورت کې ویل شوي چې د وړم کال په نسبت تیر 2020 کال په پاکستان کې د بریدونو او چاودنو کې شپږ 50% زیاتوالی راغلی. د ریپورت له مخې په دې کال کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو او نښتو لږ تر لږه 294 پیښې په پاکستان کې ثبت شوې دي. وړم یعنی 2020 کال دا ډول حملو شمیر 138 ته رسیده. دغه راز ویل شوي چې تیر کال په دغه بریدونو کې لږ تر لږه 395 کسان وژل شوي چې له نمایي زیاتې د امنیتي ځواکونو غړي وو. د فرانسې ری اژانس په وینا اسلام آباد کې چارواکي او څیړونکي د دې حملو زیاتواله د افغان طالبانو له مسلې سره تړي چې په اگست میاشت کې په افغانستان کې واک ته ورسېدل.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کمو دا او نور خبرونه غوښتي وي بیا هم په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر یو شمیر پخوانی لوړپوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت دې کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي. د ښاغلي ام برادر په خبره د مخکینی حکومت یو شمیر پخوانی څیرې په لوټمارۍ عادت دي او هیڅکله به د ده په وینا دا عادت پرې نږدي. د طالبانو حکومت د لوړپوړي چارواکي د غراز له واکه د پرځول شوي ولسمشر اشرف غني هغه ادعا هم رد کړي چې ګني طالبانو یې له وړاندې د وژلو پلان جوړ کړی و. جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي دوی پریکړه کړې چې پخوانیو لوړپوړو چارواکو ته به خپل حکومت کې ونډنه ورکوي. عبدالغنی برادر لمیری ټلویزیون سره مرکه کې چې تیر شپه خبره شوه پخوانی چارواکي په فساد غلا او قتل توران کړل او وی ویل نه غواړي خپل حکومت د کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي.
دا خو کيو پنځه کاسي یا ټول نظام هم په بدنامیږي ځکه دوی د خپل عادت څخه اوري نه چې کوم عادت درلودي کده فساد کده غلا او کده قتل او کده هر شی هغه به دوی بیا هم کوي.
پخوانیو لوړپوړو چارواکو د ښاغلي برادر د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. دا لوړپوړی طالب چارواکي داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت غواړي چې یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل امریکا یو 15 کسیز نوملړ ورسپارلی چې دغه کسان خپل حکومت کې شامل کړي. هغه ویلی وو په دې کسانو کې د محمد محقق، کریم خلیلی، عطا محمد نور، سیما سمر او باتور دوستم په ګډون د یو شمیر کسانو نمونه شته. د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم دا خبره تاییدوي خو وایي دا کار امکان نه لري. د امریکا نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یو شرط د ټول ګډونه حکومت جوړول دي چې د ټول قومونو استازي، مذهبي لږکي او نور پکې شامل وي. خو ښاغلی برادر وایي دوی دا شرط پوره کړی او نظام کې د هر قوم وګړي شته، مګر خبرداري ورکوي که یو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي په افغانستان کې لنیستۍ راتلو سربیره به سیمه او نړۍ هم اغیزمن شي. پښتانه دلته ده چې د طالبانو دا دریځ به له نړیوالې ټولنې سره ټکر لا څومره پراخ کړي او زیان به یې څه وي. خبریال او شنونکي سمی یوسف زه دی پښتنه ته جواب وای
او طالبان هم اوس د ته ذهن جوړ کړی دا چې دغه ډول غوښتنو ته په هیڅ قیمت غاړه نګدي ولو که دغه د طالبانو جواب یا د نړیوال ټولنې ضد د مقابل کې د طالبانو ضد د دې سبب کېږي چې طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. دوی دا قیمت ورکولو ته تیار دي. دوی دا فکر کوي چې نور باید افغانستان په خپل جوړ کو که نړیوال ټولنې شرایط منو نو هغوی د سترو شرایطو نه به شروع کړي بیا به په کوچنیو شرایطو راځي.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال په خپل مرکه کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو زده کړې او کار، اقتصادي ستونزو او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو په پیاوړتیا هم خبرې وکړي. هغه وویل انجونو او خوځو ته بشر د کار او زده کړې زمينه برابر شي، د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د قانونو د کیندنې لپاره پانګوالو ته زمينه برابروي او غواړي نړۍ سره خي اړیکې ولري. عبدالغنی برادر لواکه د پرزول شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه ادعا هم رد کړ چې ویل یې دي طالبانو پلان درلود د کابل لنیول وروسته دی ووژني. هغه وویل ګڼ شمیر افغان سیاستوال او د مخکنی حکومت کارکوونکي کابل کې دي او دغه خبره عادي ژوند کوي او له خلکو سره ګوري. د خغلی برادر اشاره پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د مصالحه علی شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله ته ده چې کابل کې دی او له خلکو او ځنیو بهرنیو چارواکو سره لیدکات کوي. که څه هم د طالبانو مشر ملا حبت الله اخندزاده له دې عمله چې لای څیره چا نه ده لیدلې او د حکومت رئیس الوزرا د ډیر چوپتیا له امله د خلکو له نیوکو سره مخ دی، خو لومړی مرستیالی عبدالغنی برادر په لومړي ځل د یوې داخلي رسنۍ سره مرکې ته حاضر شوی، هغه رسنۍ چې د دوی د حکومت د پالیسۍ له مخې خبرونې کوي.
و امر دلته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر یو شمیر پخوانی لوړپوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت دې کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي. په افغانستان کې په تیرو نږدې شلو کلونو کې فساد ډیر عام شوی و. د نړیوال شفافیت د څار سازمان په هر کلنی راپور کې افغانستان تر شمالي کوریا یا سومالیا وروسته د نړۍ په تر ټولو فساد ککړو هیوادونو په فهرست کې راوست. د افغانستان پخوانیو حکومتونو هم له اداري فساد سره د مبارزې په خاطر ډیر کمیسیونونه جوړ کړل چې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. دا مسله به د سیاسي چارو له تحلیلګری او د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې له غړي ملالۍ شینواري سره وڅېړو چې همدا شېبه راسره وصل شوې ده. آغلی شینواري، خبرونه ته ښه راغلاست. کراته ملا عبدالغنی برادر، دا خبره د څه لپاره کوي؟ آیا پرې نړیوال فشارونه زیات شوي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او پکې د ټولو قومونو استازي شامل کړي، او که خبره بل ډول ده، نه غواړي چې په حکومت کې داسې کسان یا داسې څېرې چې هغه د نورو قومونو لپاره پیژندل شوي څېرې دي او په فساد ککړې دي په خپل حکومت کې شامل کړي؟
نور صاحب، دې که خو هیڅ شک نشته چې موږ د بند د پرېکړو نه راوروسته ځینې سیاسي او قومي ټیکاداران لرل په افغانستان کې، چې همدغو سیاسي او قومي ټیکادارانو د فساد بنیاد په افغانستان کې کېښوده. مثلا حتی په شروع کې د کله چې د طالبانو واک د منځه لاړ، دلته دغه ګمرکات حتی په تقسیم کې وو، او په خپله د دې نظام د جوړېدو دپاره ډېرې زیاتې پیسې مثلا مارشال فهیم او دوی ته ورکړل شوې چې دوی دا ومني چې کوم حکومت چې راځي په افغانستان کې په هغې کې دوی شریک شي. نو زه فکر کوم چې د دې بنیاد په ناوړه توګه خود شوی، ځکه همدغه کسانو چې تل به باج اخیسته، دا هم به دولت نه اخیسته، هم به د دولت نه.
نو اوس خبره دا چې دغه څېرې چې مخکې په راپور کې نمونه یاد شول، که په رښتیا هم همداسې یو فهرست د همدغه غوسې د همدوی کسانو امریکا طالبان ته سپارلی وي چې باید په حکومت کې شامل کړي، آیا هم دوی دي چې د خپلو قومونو استازیتوب کولی شي؟ نور کسان نشته؟
زه د دې بیخي مخالفه یم. که څوک وایي چې بس همدغه پنځه کسان دي پخوا هم په دې دولت کې چې زه ومه، هم ما د دې مخالفت کړی چې دغه ټیکاداران باید نور په دغه ډول باندې تقسیم د قدرت ونه شي. هماغه لست ورته ورکړل شوی او امریکا په دې فشار راوړي چې دغه کسان په دې حکومت کې راشي، نو بیا زه بالکل د دې موافقه یم چې دا کسان په د طالبانو په حکومت کې را نه شي، بلکې طالبان پاک کسان د هر قوم نه په واقعیت سره باید د ځان سره ولري که غواړي چې په افغانستان کې نظام جوړ کړه، او د هر قشر نه او د هر جنس نه پاک کسان په افغانستان کې شته. دلته ډیر داسې کسان دي چې ډیر پروفیشنل او د نظام جوړونه یوازې په ملایانو نه کېږي، دوی اړتیا لري چې د پوهانیو تجربو نه کار واخلي چې نظام بیرته د سره جوړ کړي. کم سیستمونه چې جوړ شي هغه باید په پښو باندې در ودرېږي، او داسې نه وي چې د شفخانې رئیس هم ملایي او د ډاکټر په ځای او د یو نظامي کشلي قومندان هم ملا اوسي، بلکې هر څوک باید خپل داسې نه ده چې دومره فساد عمومي و چې ټول ولس ګوند خدای مکړه یا ټول حکومت چلته وو د الف نتریا مفسد وو، داسې نه وو، بلکې همدغه ټیکدارانو لست چې نن دوی ته ورکړ شوی دی دغه د دې سبب ګرځېدلي وو چې په حکومتونو کې فساد رامنځته شي. دې سره موافقه وکړه، زه به متاسفانه فکر وکړم چې بیا به هم هماغه حالت وي.
اغلې شنواری، خو تاسو هم چې په ټولنیزو چارو کې څموده د پخواني ولسمشر سلاکار وي، ټولنه هم له فساد څخه تر سپوږمو شوې وي، یعنی په دې معنی چې هر ادارې ته به تاسو تلئ که مو پیسې نه ورکولې د شمت منور کاو ډېر یو عادي کار هم نه کېده، یعنی په دې معنی چې دغه فساد چې له پاسه راغلی د لاندې پورې ټولې ادارې پکې کړې نه وي.
په ټولیزه توګه که موږ وویل چې ټولې ادارې پکې ککړې نه وي، او یعنی که موږ څومره هغه خبره وکړو دا به هم غلطوي، اما که داسې وي چې بالکل هیڅ مشکل نه و دا به هم غلطوي. او تاسو هم چې پوهېږئ چې کله فساد رامنځته کېږي، جګړه پخپله د فساد د رامنځته کېدو یو لامل دی په ټولنه کې، نارضایتي د فساد د رامنځته کېدو د جګړې د رامنځته کېدو لامل دی. اما که داسې وویل چې هیڅوک نه پیدا کېږي چې دا نظام بیا ټول ملایان وچلوي، زه فکر کوم چې دا هم بیا یو غلطه خبره ده. موږ باید هیڅکله عمومي خبرې ونه کړو، دلته د تور او سپینو د جلا کولو مسله ده. که چېرته فکر کړو چې یوازې طالب دا کار کړی شي، نو ولې طالب یو ځل ماتې وخوړه دې مملکت کې، ولې لاړ بیرته دلته یو بل دولت رامنځته شو؟ که طالب غواړي چې بیرته پخوانۍ تجربه تکرار نه شي، یو څه باید سیستماتیک ډول منظم مخته لاړ شي او واقعي نظام رامنځته کړه. که نه، نو بیا به هم دوته د دوی سره د مبارزې یا د دوی سره د جنگ یو بهانه بهرنیان لټوي، او خدای مکړه چې بیا په افغانستان کې موږ بدې ورځې تجربه کوو.
لنک ځواب راکړي، د طالبانو مخکنی دورې ته په پام، 15 کلنې دورې ته په پام، د فساد په وړاندې د دوی هغه اقدامات څه ډول ارزوي؟ آیا هیله من یاست چې طالبان به دا ځل کله چې وایي د حکومت به له فساد ککړو کسانو خالی وي، د دوی دغه وروستیو څلور میاشتنی واکمنۍ ته په پام هیله من یاست چې یو سمه اداره به رامنځته
کړي؟ زه خو لا هم په افغانستان کې یم، او زه چې څه ګورم د دې طالبانو او د هغه 15 کاله چې حکومت وکړ د هغو ترمنځ توپیر وینم. توپیر دا چې هغه یو د یوې قومندې خلک وو، او هلته بالکل دوی د پیسو په نامه کوم څه نه لرله، اوس هم څه ډېر نه لري. اما زه فکر کوم چې کله د پیسو او د مادیاتو مسله کېږي، کله چې ټولنه کې د فساد کچه ډېره لوړه ځي، نو دوی هم نشي ځان تربري کولی. همدغه اوس نیوکې شته ده، دغه اوس مثلا د فساد خبرې کېږي، موږ دلته ژوند کړو. دوی هم داسې نه دي چې ملایکې دي راکته شوي دي، دوی هم په خپلو صفوفو کې په داسې کسان لري چې هغه دغه چې دوی د عوامرو نه سرغړاوی کېږي. مثلا دوی وایي چې موږ عفه کړي، اما دوی بېرته ګوري چې هغه یو عسکر یا یو سیمان سبي رئیس ارکړی یو وهل ټکول ورته ورکوي. په حقیقت کې دغه یو ډول فساد دی، سرغړونه په معنا د فساد ده. نو دوی او د هغې طالبانو ترمنځ هم توپیر شته.
ډېر مننه کور ودان د افغانستان پخوانی ولسي جرګې غړي ملالۍ شینواره.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د واورې اورېدنې او سیلابونو له امله 9 تنه مړه شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. وزارت مسؤلین وایي دغه شان په یو شمېر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو له امله د یو شمېر خلکو کورونه ویجاړ شوي، او په ځینو سیمو کې د واورې له امله لویې لارې هم تړل شوی. د وزارت د مسؤلینو په خبره رهبری ولایتي مسؤلینو ته زیانمنونکو کورنیو ته د مرستو د رسولو امر کړی او د لویو لارو د خلاصولو چارې هم ګړندۍ روانې دي. نور په دې راپور کې
که د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لیوي خو د واوري او اورښتونو زیاتې دل د ځمکې آبادی ګڼل کیږي او د وچکالۍ دل منځتلو زیرې دي. خو له بل خوا د هغه کورنۍ بې ځایه شوي او بې وزله افغانانو ژوند له کړاو سره مخ کړی چې نه په سر سویرې لري او نه هم د خونو د ګرمېدو لپاره د سون توکي.
ماشومان تور سری د ناروغ دي ولا بل د دوی د اخیستلو
شوي. په کابل کې د کورنۍ بې ځایه شوي او کډوالو په یو کم کې استوګندې وای. له تیرو دوه شپو راهیسې د واورې د اورښت او د هوا د سړېدو له امله کوچنیان یخنۍ وهلي او ناروغان شوي دي. دی وای د نس او د کوچنیانو د درملو غم ترې د ژوند لورې ورک کړی دی.
ماشومان تور سری د ناروغ دي ولا بل د دوی د اخیستلو وس او توان نور راکې نه دی پاتې. نه مو چا پوښتنه کړې ده نو څوک راغلي دي. دا زموږ سربنه ده. دغه واوره راساسي واوره د اسمان نه راځي زموږ د ماشومانو په وجودونو باندې نخلي. خولې موږ سره دومره څه نشته چې ماشومان ور باندې پټ کړو. که زموږ پوښتنه ونه شي د کم ته مرستې راونه رسیږي. تر اوسه خو هیڅوک نه دی راغلی. کله دې وروسته هم رانشي نو لرې نه ده چې زموږ ماشومان زموږ تور سری زموږ په وړاندې باندې سا ورکي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نږدې شلو ولایتونو نه د واورې او بارانونو د ورېدو راپورونه ورکول شوي. د ختیز نورستان یو شمیر اوسیدونکي چې د بیلابیلو ولسوالیو نه مرکز سره کډه شوي هم له ورته وضعیت سره مخ دي. هاشم له برګ مټاله مرکز پارون تر کډه شوه.
تاسو که زمون حالات وګورئ زمون مشومان ډیر سخت تکلیف کې دي. مونږه هیڅ هم نه لرو ولا مونږه خو کډه راغلی و دغلته کندرو کې اچولې دي. مونږ سر باندې یا پلاستیکی یا نه واوري زیات دي. دلته زمون مشومان باورو کا که تاسو مونږ سره کومک ونه کې زمون مشومان د یخنۍ مړ کېږي.
په تیرو دوه ورځو کې کندهار هم د سختو رښتونو او سیلابونو دراوتلو شاهد دی چې یو شمیر اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخ دي.
نوم میرانزاده دغه وروره چې سسو به و بارانو د باران د لاس څخه په عذاب وروته دی. وان وځ ځای نه دره بده سوې. مؤمنان مجړل مؤمنان بغاری ولی چې په کم ځای کې نه نه بازو کچیر پناکو وروره سسو به د خونی را باندې نړیدلې دی. وروره دغه سر پنانه لور جګر سره په ټیکشن نه سوخ نو وروره دی. وان یو 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 دا کدر شی لور چا کوچنیانه پر ځان واچي او وروره دی. وان ځان ورته پناک د ولوج سره مخ یو وروره دی. وامه
دا په داسې حال کې د چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اورښت د لا شدت خبرداري ورکړې. د ادارې 13 ورځ په یو اعلامیه کې د کابل په ګډون د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سخت واوري بارانونو او سیلابونو دراوتلو خبرداري ورکړی وو. خو د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت مسؤلین وایي بیړنیو حالاتو ته چمتووالی لري او زیانمنو کورنیو ته هم مرستې رسول کیږي. د دې وزارت یو مسؤل محمد امین وزیری چې خپل د ځان پیژندنه همداسې کوي ازادي راډیو ته وویل چې د سختو ورښتونو واورې خویدنې او سیلابونو له امله په ځینو ولایتونو کې وته نمړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي.
د بدخشان ولایت کې د برفکوشت له امله 15 نفر په شهادت رسیدلي او 2 نفر د ټپیان لرو. د نیمروز ولایت کې د سیلابونو له امله یو نفر شهید لرو. د فراه ولایت د سیلابونو له امله یو نفر شهید او 2 نفر زخمیان لرو. د کندهار ولایت د سیلابونو له امله یو موټر ټیلری چې په سوی د کونړ ولایت کې د بارانونو له امله 14 کورونه تخریب شوی دی.
دی وای دا شان یو شمیر لوی لارې د سخت واوري وریدنې له امله تړل شوی چې د خلاصولو هڅې روانې دي. د وزارت مسؤلین وایي چې د دې وزارت رهبرۍ ولایتي مسؤلینو ته زیانمنو کورنیو سره د مرستو امر کړی او د لوی لارو د خلاصولو چارې هم روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د نږدې درې کلنې سختې وچکالۍ سره لاس او ګریوان او اوسنۍ ورښتونو او واورې وریدنې ته ښایي کروندګر خوښ خو بې سرپناه او بې وزله وګړي چې دا حالات ژوند له نویو کړاوونو سره مخ کوي د ودرېدو په پارې د دعا لاسونه لپکړي وي.
که د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې وروستیو ورښتونو په دې هېواد کې د وچکالۍ د کمېدو په اړه هیلې زیاتې کړې بې ځایه شوي له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه زموږ همکار د چاپیریال ساتنې له یوه متخصص د کرنې او چاپیریال لی چارو له متخصص میرویس خوګیانی سره مرکه کړې او لومړی همدا پوښتنه ترې کړې ده چې دغه وروستي اورښتونه به څومره په افغانستان کې د وچکالۍ له کمېدو سره مرسته وکړي.
او رختونه تل د وچکالیو مخه ډپي او وچکالی ته د پای ټکی کیږي. نو موږ معمولا دوه قسمه رختونه لرو چې یو ژمني رختونه دي چې دا رختونه معمولا د دې واورې د دې اوبه ذخیره کیږي او په پسرلي کې د نړۍ زیاته استفاده کیږي. او همچنان په اوسنیو فصلونه چې کرل شوي دي په دې کې هم ته ډېره ګټه اخیستل کیږي. خو چون اوس د نبات وده نشته، نبات ټول نباتات د سرعت په حالت کې دي، نو معمولا دغه ژمني ورختونه دا د راتلونکي پسرلي دپاره او د اوړي دپاره ډېره زیات ګټه کوي او د اوبو په زیاتېدو باندې او همدارنګه د اوبو د سرچینو په ډېروالي کې دا ډېر زیات رول لوبوي.
خوږیاڼي صاحب، له واورې معاصره استفاده څنګه کیدای شي؟ د مخکني حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې یو ځل دا اعلان کړی و خلکو ته چې واوره په کانکریټونو نه بلکې په خاورین ځمکه باندې واچوي، ځکه چې خاورین ځمکه یې جذبوي او دا ډېره ګټوره طریقه ده. تاسو په دې اړه باندې څه وایئ؟
بالکل تورمان صاحب، دا ډیر مفید مشوره ده. په تیرو نظامونو کې او په اوس هم په خوله رسنیو کې، په اجتماعي رسنیو کې په دې باندې اوس هم خلک لګیا دي، پوسټونه کوي او وایي خلکو ته چې تاسو معمولا واوره په داسې ځایانو کې زیرمه کوي یا په داسې ځایانو کې واوره واچوي چې هغه خاورینه ځمکه وي یا خټه یي، چمنونه یي، ګلدانونه یي، د ونو بیخونه یي، تر څو دا واوره په ځمکه کې اوبه شي او جذب شي. دلته ډېره یوه تخنیکي موضوع ده، غواړم دې ته اشاره وکړم. ځینې خلک وایي چې واورې په خاورو کې واچوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه راجیږي شي، هغه ریچارج کړي. یو شته باید فکر وکړو موږ چې په خاریاتو کې، په خارونو کې هیڅکله دغه واورې د زیرزمینی اوبو په تقویت کې دا رول نه لري، ځکه اوس په افغانستان کې کابل مثال اوړو، د کابل اوبو دا اوس تقریبا 80 متره د ځمکې لاندې دي. دا واوره هیڅکله 80 متره د ځمکې لاندې اوبه نه شي ریچارجولی، مګر دغه واورې کولی شي د خاورې په ساختمان کې، د خاورې په اصلاح کې، د ځمکې د رطوبت په ساتلو کې، د ریښو د رطوبت په ساتلو کې، او یا د عضوي موادو په تجزیه کې دا ډېر زیات رول لوبولی شي. خو دغه واورې چې په خاریاتو کې موږ توصیه کوو خلکو ته چې دا د ونو بیخونو کې واچوي یا دا واورې په خاورینو ځایانو کې، په چمنونو کې واچوي، دا هیڅکله د ځمکې تل ته نه ځي. دا ځکه دا دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد دا اوبه کېږي، همدونه کولی شي چې د 1 متر یا 80 سانتي اندازه ځمکه باندې دا ځمکه ښه وساتي، ځمکه نمداره وساتي، ځمکې رطوبت لوړ وساتي، دا دې لپاره ګټه کوي. ولې په ټوله کې واورې په هغه ځایانو کې ډېرې زیاتې مهمې دي چې باید وساتل شي، چې هلته طبیعي سرچینې دي، یعنی اوبه چې د کوم ځینه اوبه سرچینه اخلي، په غیزه کې باید موږ واورې ټولې ساتو، په غیزه کې باید واړه بندونه، په غیزه کې نسبتا متوسط بندونه جوړ شي تر څو دا واورې په غیزه کې وساتل شي، کنګل شي، او د اوړي په جریاناتو کې کله چې هوا ګرمیږي د غوبل ته اوبه کیږي غیزه کې. مثلا د کابل اوبه که تاسو فکر وکړئ، د کابل زیرزمینی اوبه دا د شاوخوا د غرونو نه سرچینه اخلي، نو دغه واورې په غرونو کې چې کیږي هغه اوبه کولی شي زموږ د کابل ښار اوبو دپاره ډېر زیات مفید تمام شي، نه دغه خاورې واورې چې د کابل په ښار نه او د کابل په وزیر اکبر خان په چا بابا مینا کې په کوتلی خیرخانه کې. دا واورې فقط مونږ کولای شو دې په خاطر باندې دې نه ښه استفاده وکړو تر څو د ځمکې رطوبت لوړ وساتو، د نبات ریښې هلته ښې وساتو، خاوره تجزیه کړي، عضوي مواد تجزیه کړي، دې لپاره ډېر زیات مفید دی.
خوږیاڼي صاحب، افغانستان یو غرنی هیواد دی، واوره ډیر وخت د دوی په غرونو کې هم پاتې کیږي، دا څومره ګټه لري د افغانستان د کرنې لپاره او یا مثلا نورو برخو لپاره؟
په افغانستان کې زمونږ د اوبو سرچینې چې دي دا معمولا د غرونو نه دي، نو دغه واورې چې په غرونو کې وریږي دا معمولا د اوبو سرچینې زیاتوي، هم د ځمکې لاندې اوبه، هم د ځمکې سطحې اوبه. ولې متاسفه په مجموع کې په نړیواله سطحه د تغییر اقلیم موضوع ده چې ډېر زر اقلیم تغییر کوي، چاپیریال تغییر کوي. نو پخوا به دا واورې د جوزا او سرطان تر اخرو میاشتو پورې به دا واورې په غرونو کې پرتې وي او ورو ورو به اوبه کېدي. ولې اوس دغه د تغییر اقلیم موضوع ده، دا واورې ډېر زر اوبه کېږي، نو همدغه ده چې موږ د کال په وسط کې موږ د ځینې وچکالۍ سره مخامخ کیږو، یعنی دویم فصل از موږ د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږو. خو سخت کال هیله شته، کال به انشاءالله چې ښه وي نسبتا که په غرونو کې واورې وشي، نو موږ کولای شو چې د خزاني فصل تر څنګ موږ د اوړي فصلونه هم تر یو حده پورې موږ د اوبو نه استفاده وکړو. نو الله ته مهربانه دی، په افغانستان کې به انشاءالله ورښتونه کیږي، ورښتونه جریان لري، نو د دې اوبو د دې واورو نه باید موږ ګټوره استفاده وکړو.
په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو په اړه چې دا به په دې هېواد کې د وچکالۍ له کمېدو سره څومره مرسته وکړي د کرنې او چاپیریال ساتنې له متخصص میرویس خوګانی سره مرکه وه. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقونو دغه راز سپورتي خبرونه به هم واورئ. خو تر سپورتي خبرونو مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
روستي ورختونو په افغانستان کې د وچکالۍ د کمیدو لپاره هلي زیاتې کړې خو په ځینو ځایونو کې تلفات اړولې. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې تیر شپه په دغه ولسوالۍ کې څلور کسان سیلاب وړي چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي. همدارنګه په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یو کور چتر لوېدلې ده چې و کسان پکې ټپیان شوي. په بدخشان کې بیا د واورې د خویدو په یو پیښه کې 15 تنه مړه شوي دي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخواني ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا رد کړه چې په کابل کې پاتې وای وژل شوی وای غوې. ملا برادر بیګال ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې دا خبره وکړه. تاکل شوی چې د اروپا د بهرنی پالیسۍ مشر جوزف بوریل نن اوکراین ته خپل سفر پایل کړی. دا درې ورځنی سفر داسې مهال د اوکراین څخه د ملاتړ په هدف ترسره کیږي چې د روسیې پوځ د اوکراین په سرحدي سیمو کې خپل حضور پیاوړی کړی او په ترکیه کې د پیسو انفلاسیون په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو لوړ حد ته ورسید.
په فاریاب ولایت کې د فوټسال ژمنې سیالۍ پای ته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس او ویان داد محمد ناواک نن ازادي راډیو ته ویل په فاریاب ولایت کې د فوټسال ژمنې سیالۍ چې 14 ورځې وړاندې پیل شوې وي د الماس لوبډلې په اتلولې سره پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې چې د فاریاب په اتفاق جمنازیم کې ترسره شوې د فاریاب ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه د فوټسال 14 لوبډلو ګډون کړی و. د یادو سیالیو په فائنل کې الماس او ستخانه لوبډلې سره مخ شوې چې د الماس لوبډله د یادو سیالیو اتلولي او ستخانه هم نائب قهرمانی وګټله. د ښاغلي ناواک په خبره دغه سیالۍ په فاریاب ولایت کې د فوټسال لوبې د ودې په مخه ترسره شوې. په 2021 کال کې د نارینهو په برخه کې د ټینس د لسو غوره لوبغاړو نوم لړ اعلان شو. د نارینهو د مسلکي ټینس نړیوالې ټولنې په 2021 کال کې د غوره ټینس لوبغاړو نومونه اعلان کړل چې له مخې د سربیا نواک جوکوویچ تر ټولو ډېرې نمرې ګټلې او لومړی ځای خپل کړی. د ټینس نړیوالې ټولنې له لوري په خپره شوې درجه بندۍ کې روسي دانیل مددوف دویم او جرمنی الکساندر زوریف دریم ځای خپل کړی. په یادی درجه بندۍ کې په ترتیب سره یونانی استفانوس، روسی اندرو روبل، اسپانیایی ریفایل نادال، ایتالیایی ماتو برتینی، د ناروی هیواد کاسپر روت، پولندی هوبرت هورکاچ او ایتالیایی بانیک سنیر له څلورم تر لسم مقامونه ګټلې دي. یادو لوبغاړو ته دغه مقامونه د مینوالو للوري د ورکړل شوی رایو او دغه راز د لوبغاړو للوري د ډیرو لوبو د ګټلو او مسلکي لوبو ته پکتو ورکړل شوی دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مېوملي. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ زده کړه چې د هر انسان په ژوند کې ګڼې ستونزې حلوي د ښځینه او نارینه وو دواړو حق دی. خو د بیلابیلو عواملو له وجې یو شمېر افغان نجونې او میرمنې له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه جنگ، جګړې، کمزوری اقتصاد، په لرو پرتو سیمو کې ناسم دودونه او داسې نور مسایل یادولی شو چې د ښځو د لیک لوست مخه نیسي.
یوه ښځینه استاذه نه درلوده. دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي. هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي هغه یې مکتب نه لري کړي چې ته سستر شوی داسې نور زده کړه ما کوي. د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
د چیرونکو په وینا افغانستان داسې یو هیواد دی چې په عموم کې په تیره بیا د میرمنو د زده کړې کچه پکې ډیره ټیټه ښودل شوې ده چې دا خپله اندېښنې راپاروي. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس په 2020 کال کې د افغانستان نفوس شاوخوا 9.5 میلیونو ته رسیده. د یونسکو سازمان معلومات ښیي چې په افغانستان کې د 2020 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د لوستو نارینه و شمیر 55% او د ښځو شمیر 29.8% و. دا د ښځو او نارینه و د لوست تر منځ لوی توپیر ښیي. له بلې خوا بیا سږ کال له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د لیک لوست وار بند شو چې دې کار په خپله د میرمنو زده کړې ته لوی زیان اړولی دی.
ژوندی مثال به درکړم، موږ تر شپږم صنف ابتدایه لرو، درس وایي نجونو کوي، ټولې په کور ناستې دي او نه هم موږ داسې اول ته استادان لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلی کار نه ده کړی، ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېره توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې او همدارنګه په پرتو سیمو کې تعلیم په برخه
کې. په لرو پرتو سیمو کې بیا له پخوا څخه د نامنیو او د کورنیو د بې ځایه قیدګیریو له وجې انجونې ښوونځیو ته نشوای تلی، حال دا چې دوی له لیک لوست سره پوره شوق او علاقه درلودله. د خوست اوسیدونکي عابده وایي چې د ښځینه ښوونکو نشتون بیا د کلیو خلکو ته دا بهانه جوړه کړې چې خپلې لونه ښوونځي ته پرېنږدي.
اوس یوه ښځینه استاذه نه درلوده، نوره په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه استاذانې نه لري. دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کې، هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي هغه مکتب نه لري کې چې ته سستر شوې پسې نوره زده کړه ماکه. کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي، سرپټونې نه لري، هغه رسمي استاذان نه لري، هغه مسلکي استاذان نه لري، هغه رسیدګي نه شي کړای، اقتصادي مشکلات زیات لري. نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي. بل دغه نارینه چې دې د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دغه نارینه نه ورکوي. نو دوی خو ټول دا غوښتنه لري چې موږ دپاره عینی داسې څه د مزای کورسونه ابتدایي لیسې جوړې شي چې موږ زده کړې وکړو. خو عینی مشکل په داس کې دي چې یو د دولتي طرفه امکانات چې دي دوی ته نه رسېږي، بلې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکولی کنه. د هر وخت دا غوښتنه کوي چې موږ باید زده کړې وکړو.
د ښځو لپاره د نیکمرغۍ او کامیابۍ لاره د هغوی لیک لوست دی. باسواده میرمن د کورنۍ په اقتصاد کې، د ماشومانو په سالمه روزنه کې، له چار چاپیر خلکو سره په چار چلند کې تر هغو ښځو وړاندې وي کومو چې زده کړې نه وي کړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر میرمنې له لیک لوست څخه لرې پاتې دي، نو ځکه خو د ژوند په هره برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې میرمنې زده کړې نه دي کړي، له همدې وجې د ګډ ژوند ډېر بوج د ده پر اوږو بار دی.
زموږ په کورنیو کې نالوستې میرمنو سره موږ ډېر د ستونزو سره مخامخ یو. په صورت کې چې زه نه یم، په وظیفه کې یم، مسافر یم، نو کله مې اولاد مریض شي یا بل کوم ستونزه شي، نو میرمن نشي کولای چې په ښه او درست شکل یا هغه ډاکټر ته ویسي یا نور مکتب ته ویسي، بل کوم مشکل وي هغه رفه کې. څنګه پالنه چې لوست میرمنه کولای شي، هغه سینا لوست میرمن نشي کولای. او بل خپل اولاد ته، یعنی کومو وایو چې لومړی ښوونځی یا مدرسه چې د مور غېږ ده، په هغه صورت کې چې مور لوستې وي نو خپل اولاد په ښه او درست شکل سره روزلی شي، که هغه د قرآن کریم یا د وي د اول سر نه د مور د یعنی مور ورته ازده کوي، همدغسې د مکتب یا اولنۍ که حساب وي که داسې نور حروف وي د الف با، هغه هم د مور د نه زده کوي. او که چېرته مور نالوستې وي نو بیا دا شی نشي کولی. په هغه صورت کې چې میرمن لوستې وي نو هغه کولی شي چې په اسانۍ سره ډاکتر ته ویسي یا بل کوم مشکل وي د لوحې په لوستلو کې، همداسې په ډېرو مواردو کې بل کوم مشکل وي هغه رفه کې. او هغه میرمنې چې نالوستې وي په کورنیو کې ورسره خاوندان یا میړونه د ډېرو ستونزو سره مخامخ وي.
د اجمل میرمن لغو قربانیانو څخه ده چې نه د هېواد وضعیت او نه هم کورنۍ ورته د زده کړې زمینه برابره کړې. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په تیرو کلونو کې پر ښوونځیو حملو او ناسم امنیتي حالات، د مور او پلار نه پاملرنې او اوس مهال د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز میلیونونه نجونې د لیک لوست له حقه محرومې کړي دي. خوایا پوهیږي چې د میرمنو زده کړې د هغو د کورنۍ او بچو په ژوند کې څومره اثر لري. په همدې اکله مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
که چیرته یو ښځه باسواده وي د هغې خپله پوهه د هغې دپاره مرسته کوي چې د دې کورنۍ ژوند مسایلو کې مثبت بدلونونه راځي. یو دویم دا دی چې د دې ماشومان چې دي د تعلیم د درس او د دې دپاره کولی شي چې هغې سره همکاري وکړي او تشویق یې کړي درس ورسره ووایي، یعنی کومک ورسره په هر لحاظ کولی شي. دا یوه دویمه مسله چې زموږ په ملک کې چې د وروستیو څلوېښتو پنځوسو کالو کې دغه فقر و بیچارگی په دې وطن کې زیاته دغه شوې ده، نو دغه باسواده میرمن کولی شي چې د خپل نارینه سره څنګ کې په اوږه په اوږه د کورنۍ اقتصاد سره یعنی په ګټه تمام شي. ولې چې یو نارینه فرضاً یو مامور دی، ډېر کم معاش لري، هغه نشي کولی چې ماشومان او د کور ټول دغه پوره کړي. هماغه میرمن چې معاش ورسره ولري، نو دا د کورنۍ یو دغه پرده خوندی کیږي. که یو زر روپۍ یا لس زر روپۍ یو نارینه معاش اخلي، یو په څنګ کې پنځه یا لس زر روپۍ به ښځه، نو هغه کور به هم په اقتصادي لحاظ باندې بسیا شي. او دویم دا دی چې د ماشومانو د تربیې دپاره، د تعلیم دپاره، د تحصیل دپاره به ورته زمینه برابره شي. د هغې د مکتب، د کتابچې، د قلم، د هر څه ذمهواري به. او که چېرته یو معاش وي د نارینه یي هغه هم کم وي، نو هغه ایله د وچې ډوډۍ هغه پوره کولی نه شي. نو باسواده میرمن خامخا په خپله ټولنه کې هم د ځان دپاره ښه دی، هم د فامیل دپاره، د بچو دپاره ګټور تمامېږي.
بلې، او د خو د هغې میرمنې ګټې وي چې لیک لوستې کړی وي. که د هغو ښځو د ستونزو په هکله یو څه راته ووایي چې دوی لیک لوست نه دی کړی، خپله کوم مشکلات لري، بچي کوم لري، او کورنۍ بیا ټولنه
تاوانونه یې ډېر زیات دي. اول خو د مور او پلار چې دا خپله لور تعلیم یې پرې نه دی کړی، دوی ته ستونزه ده. که چېرته هغه لور په داسې یو کورنۍ کې واده شي چې هغه اقتصاد وضع ښه نه وي، هغه خامخا مور پلار ځورېږي. دویم دا ده چې په خپل کورنۍ کې دا موافقه ځکه نه وي چې دا نه پوهېږي، په تعلیم مې نه یې کړي، صفات نه کړي، دا یې په دې فکر کې نه وي چې زما ماشوم د مکتب ته لاړ شي که نه، ځکه چې هغې دا کار کړی نه دی، لیدلی نه دی. نو بیا دا احساس هم نشته دی چې زما ماشوم دې دغه باید مکتب ته لاړ شي. هغه فکر چې د بچو لپاره مور یا ښځه کولی شي، بیا نارینه هغې ته متوجه کېږي نه. نارینه اکثریت وایي چې د سارا سړی دی، مانا دا ده چې هغه د باندې وځي، بیا د کور هغه نه خبر نه. نو دلته ښځه چې بېسواده وي، دلته بل مشکل پیدا کېږي چې هغه پلار هم غم نه خوري، دلته مور هم نه پوهېږي. نو دلته خو هغه ټولنه یا هغه ماشومان په یو بدبختۍ اخته کېږي. نو یو بېسواده ټولنه رامنځته کېږي. بېسواده ټولنه هغه به ملک ته څه فایده ورسوي، خلکو ته به څه فایده ورسوي، نورو ته به چې ځان ته نه شي رسولی نو نورو ته به څه ورسوي.
په دې وروستیو کې چې کله طالبان واک ته رسېدلي دي، نو له شپږم نه پورته نجونې په اکثره څه چې په ډېرو ولایتو کې نه پرېږدي چې ښوونځي ته دوی لاړې شي، له شپږم نه وروسته نجونې په کور دي. دغه به څومره بد اثر ولري د نجونو په زده کړه باندې؟
ډېر د افسوس ځای دی، د خواشینۍ ځای دی چې هغه نجونکۍ چې مثلا د شپږم نه وروسته دوی په کورو ناست دي، اول خو ذهني رواني مشکل دوی ته پیدا کېږي. طالبان دا وایي چې موږ زمینه برابرو، بیا د نجونو ته د درس اجازه ورکوو. ښه واضح موږ ته معلومه ده چې په مکتبونو کې د نجونو مکتبونه دي، ټول هغې کې معلمان هم ښځینه دي، هلته هلکان شریک یا ګډ درس نه لري. نو په دې لحاظ هلته حکومت دغه نه پاتې کېږي.
تاسو کورنیو ته او حکومت ته څه وړاندیز لرئ چې دوی د نجونو د زده کړې په برخه کې څومره هڅې وکړي تر څو یوه نجلۍ بې سواده نه وي او په راتلونکي کې بیا یوه مور له زده کړې نه بې برخې ونه اوسي؟
ښکاره خبره ده چې هم کورنۍ په دې برخه کې مسؤوله ده او هم دولت. دولت ته عمومي د مملکت په سطحه ضرورت دی او دوی د هر څه نه مخکې د دې خبرې باید متوجه اوسي چې دوی ته اول د هر څه نه مهم دا شی ضرورت دی.
او کورنۍ څوک چې
کورنۍ هم باید خپل اولادونو غم وخوري. هر کورنۍ مکلف ده، مجبور ده چې خپل بچیان سره حتی په خپل کور کې هم کوشش وکړي چې دوی مخکې لاړ شي، که مثلا که رخصتي او که نه، باید دوی دا کتابونه یا هر څه چې دوی لري مطالعه کړي او ورسره کار وکړي، که مور وي که پلار وي، چې کم از کم هغه تلافي خود دغه ضایع شوی وخت خو وشي که نه، یعنې متوجه ورته اوسي. بې تفاوته باید پاتې نه شي چې بېغمه په کور کې کښېني د کور کارونه وکړي.
په خبرونه کې روښانه شوه چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینهو باندې فرض ده. نجونې او میرمنې د سواد له نعمت څخه مه بې برخې کوئ. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو، له موږ سره تماس ونیسئ او د خپرونې د لا ښه والي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واټساپ شمیره ده 00420212416. تربیا پرزای که چیست؟ علم و مال او ملگره.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. هيله د شتا سي ټول به روغ جوړ او خوشاله وي. قدرمن اوریدونکو، نن په فساد باندې غږیږو چې فساد څه شی ده او کوم عوامل د فساد د منځته راوړلو سبب ګرځي. همدارنګه څنګه کولای شو چې په ټولنه کې د فساد لمن ټوله کړو. په دې خبرونه کې البته په دې بحث کې را سره عبدالوحید فرزی د حقوق پوهانو د اتحادیه د مشرتابه شورا غړی را سره دی. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایو، خپلې پوښتنې به مطرح کړو. فرزی صاحب، په پیل کې به دا راته ووایئ چې فساد څه شی ده؟
په ټولو کې فساد ډیر تعریفونه لري، یعنی هر دانشمند یا هر څېړونکی خپل نظریه د فساد د تعریف په هکړه وړاندې کړی دی. په ټول کې ویل کېږي چې فساد هغه سوء استفادې ته وایي چې یو کس د غور سپارل شوې وظیفې یا دندې څخه سوء استفاده کوي، هغې ته فساد وایي. دا نو ډول ډول فسادونه دي چې یو چا د خپل د ورسپارل شوې دندې څخه سوء استفاده کوي. دا په ټول کې همدا تعریف د یعنی د ټول علماو یا د ټول سیرونکو په خوخه دا تعریف لکشان دی، مقدم دی.
کورودان فرزی صاحب، کوم عوامل دي چې په ټولنه کې د فساد د منځته راوړلو سبب ګرځي؟
د فساد د منځته راوړلو عوامل لاملونه ډیر دي، خو فقر په یو حکومت کې یا په یو ټولنه کې د قانون نشتون، د حکومت هغه پروسیجرونه یا سخت پروسیجرونه، د حکومتونو نه توجه کول هیواد او هیوادوالو ته، د حکومتونو ډیر تورم اداري یا تورم دولتي یا هم هغه سهلنګاری چې د حکومتونو د مسؤلینو لار نه کیږي، او هم د حکومتونو هغه قوانینو د تطبیق نه پاملرنه، دا ټول او سربیره پر دې نور لاملونه د فساد د رامسته کېدل سبب ګرځېدل شي.
مننه کو فرضی صاحب، که د فساد په ډولونو را ته وغږېږئ نو ښه به وي.
د فساد په ډولونو په هکله زه باید عرض وکړم چې فساد ډېر ډولونه لري، یعنی عام ډولونه، خاص ډولونه لري. په عام کې فساد یعنی په دریو کټګوریو ویشل کیږي، چې یو هغه تور فساد ورته ویل کیږي، یو خاکستری فساد او یا هم سپین فساد. چې تور فساد هغه فساد دی چې په جامعه کې، په ټولنه کې، پس په نخبګانو کې او په عام خلکو کې هغه منفور ده او د تنبیه او د مجازات وړ ده. مثلا خاکستری فساد هغه خاص فسادونو ته ویل کیږي چې د نخبګانو په نست کې د مجازات او د تنبیه وړ ده، اما د عام خلکو په منځ کې بے تفاوتی ور سره، یعنی بے تفاوتی ور سره مخامخ دی هغه ډول فساد. او اسپین فساد هغه فساد دی چې په ټول کې په یو اجتماع کې هغه فساد یعنی په نظر کې نه نیول کیږي، او بل ډولونه د فساد، یو وړکی فساد وایي ورته، یو غټ فساد وایي، هغه غټ فسادونه چې دي عالی مقام یعنی د مقاماتو په منځ کې هغه فساد تر رواج لري، او وړکی فسادونه چې دي دغه د عادي مامورینو په منځ کې فساد موجود وي، خو د عالی مقام یا مقاماتو په منځ کې هغه ډول فساد ډیر پام ورته نه کول کیږي، مقامات ورته پام نه کوي. نو دولونه د فساد ډیر دي، مثلا فردی فساد دي، سازمان یافته فساد دي، دولتي فساد دي، خصوصي فساد دي. دا ټول دولونه په یو یعنی علیه دا برنامه کې د تشریح کولو ځای په کې شته، خو په دې دومره لاند وخت کې د تشریح کولو وخت ز فکر کوم نسته.
فرضی صاحب، فساد با څومره بد اغیزې په ټولنه باندې ولري؟
د فساد بد اغیزې خو ډیره جوته ده چې دیو تورنی روح روان باندې بد اغیزه کوي، یعنی په روح روان باندې، په مادیاتو باندې، په معنوياتو باندې، په اخلاق باندې، په سیاست باندې، په کلتور باندې، په اقتصاد باندې، په فرهنګ باندې، په سینما باندې، په هر اړخ د ژوند چې تاسو په یو ټولنه کې وینئ په هغه باندې فساد بد اغیزه کولی شي. خو کله چې فساد یو سیستماتیک اړخ ځانته ونیسي یا سیستماتیک برنامه ولري، نو هغه فسادونه ډیر خطرناک وي چې ټولنه له منځه وړي. خو ځینې هوادونو کې بیا داسې فسادونه شته چې هغه فساد د ټولنې د منځه وړلو لپاره کافي یعنی اغیزه نه کوي، مګر د ټولنې د متزلزل کېدل لپاره اغیزه کولی شي.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د فساد په اړه څه ویل شوي دي؟
په ملي قوانینو کې د فساد په وړاندې مبارزه کول یو ډیر مهم ګام خودل شوی ده، او ډیر اوچت ګامونه اخیستل شوی و په تیر شوی حکومت کې، چې موږ ویلی شو چې دغه د فساد اداري د مبارزې کمیسیون یا د بازرس اداره یا د جرایم سنگین د فساد اداري د درانه جرمونو سارنوالی یا عادی سارنوالی د فساد اداري او هم اختصاصي محاکم چې مرته تاکل شوی و، دا ټول د یو تقنینی اسناد لمخې تعین شوی و چې مونږ ویل شو چې د افغانستان په دننه کې دا ټول موضوعات یعنی د ملي اخلاره او په ملي قوانینو کې ډیر زیات په عمومي شکل د فساد په حق لغیدل شوې ده، غیدل دي چې بعد د فساد مخاوني ول شي او مقامات او عالی مقام د مقام پوسټونه باید فساد ونه کړی، کچې فساد وکي هغه مربوطه دولتونه متحد دي چې د دې فساد سره مبارزه وکړي او چا چې فساد کړی دی هغه ته مجازات تعین کړي.
فرض یې په اسلامي قوانینو کې آیا د فساد په اړه څه ویل شوی دی کنه؟
اسلامي احکام د مغه پایل نه د فساد په وړاندې درېدل دي او فساد سره مبارزه پیل کړې دي. یو نمونه زدر تویلی شما چه یو وقت که دی حضرت امیر المومنین عمر فاروق پا دوران که یو چار آقل چوالی و دی ایالات او حضرت عمر رضی اللہ عنہ تویلی چه دا د زکات دا د اوشور دا د مالیات او یدا شیان د خلکو له طرفه ورکل شوی دی، خو دغه یو شی ما ته راکل شوی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل چې دا تا ته درکل شوی نه دی، دا د ملت حق دی، ځکه که ته والی نه وای دا شی یا دا تحفه تا ته ورکول کیدل نه. نو همدې سره جوته کیږي چې اسلامي احکام د سر نه هم په اخلاقي لحاظ، هم د احکامو او هم د مجازاتو په لحاظ د فساد سره مبارزه کړې دي او مبارزه تر اوسه دوام لري.
ستاسو په نظر د حکومت مکلفیت څه شی ده د فساد د منځوړلو په برخه کې؟
حکومتونه خود ډېر مسؤلیتونه لري چې د فساد په وړاندې باید مبارزه وکړي. دا غیر جمله څخه موږ ویلی شو چې هم سخت افزاری یا هارد لا ورته وایي، سخت افزار قوانین یعنی هغه قوانین چې لیکل کیږي او د تخطی په صورت کې مجازات دا غیر پرویت تاکل کیږي، او هم نرم افزار قوانین یا سافت لا ورته وایي. هغه قوانین هم د حکومتونو مسؤلیت دي چې هغه سره د فساد مخونی سه سخت افزار نرم افزار یا سافت لا چورته وای نرم افزار قوانین، هغه قوانین ته ویل کی چې د تبلیغ لاره نه ده، ویل لاره نه ده، برنامه ول لاره نه ده، نشریات لاره نه، د فساد مخونی سه یعنی د تولنی او د جامع د خلکو ذهنیتونه د فساد مبارزه سره واړوي. نو دا ټول هغه مسؤلیتونه دي سربیره پر دې نور هم مسؤلیتونه لري. مثلا څوک چې فساد کوي هغوی باید په عملی توګه د هغوی مخه ونیسي، څوک چې فساد کوي هغوی باید مجازات شي، څوک چې فساد کوي هغوی باید له دندې ګوښه کړی شي، او دا ټول د یو دولت مسؤلیت دی.
ډیره مننه فرزی صاحب کور وده.
تاسو څخه مننه ژوندی سی کور وده.
قدرمنه دوستانو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لویه لاس پارو. الله مو مل شي.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ، ما د حال د وطن راوړئ. کاکړۍ غاړې کوم ما راوړ پخلا کوم، ما راوړ پخلا کوم. سفر زوب جانان پر کوټ سر داسي د دی مدا نارای کنا وای خط بیرا دے شای کنا وای خط بیرا دے شای سوچ کرے تیرا شکار سینا ما گرنج دل چاہیے نا
مشکی تیری. شیردم قرآن ما دایکا بگران پریشدم قرآن ما دایکا بگران پریشدم ده هوا مرغانو وغری ما ده حال ده وطن رابلی ما ده حال ده وطن
ساعت